वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما پر سر کې پام کړی د دې سره د مهمو خبرونو لړیستا د پاکستان حکومت د انرژي د خوندي کولو لپاره وړاندیز کړی چې د مخام له اتنی مو بجو وروسته دی بازارونه وټړل شي واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو له دې ادعا سره سره چې په ټول هیواد کنټرول لري او امنیت ټینګ دی خو د پنشیر په ګډون د افغانستان په ګڼو ولسوالیو کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت نښتی او جګړې کیږي او د اوکراین بخت د سویرو دونسک په دفاع کې د شوروي شنبې په ورځ خنه وو او ځواکونه یې د روسانو د سختو بریدونو له امله دغه خار ختیځو لمنو ته پشا شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت د انرژۍ د خوندي کولو لپاره وړاندیز کړی چې د ماښام له اتنی مو بجو وروسته دی بازارونه وتړل شي. په دې وړاندیز باندې د شوروی چهارشنبې په ورځ په نوي جوړې شوې ملي اقتصادي شورا کې بحث هم شوی. پاکستان دا مهال یو ځل بیا د برېښنا یا بجلی له سخت کموالي او لوډ شډینګ سره مخ دی. تر دې مهاله د کاروباري سازمانونو لخوا د دې وړاندیز په اړه کوم خبرګون نه دی څرګند شوی، خو تر دې مخکې یې دا ډول وړاندیزونه په کلکه رد کړي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس کال 2018 کې د ترسره شوې سرشمیرنې په اړه اندېښنې ښودلې دي او ویلې دي چې د بهیر کې د اقلیتونو شمیره کمه ښودل شوې ده. یا د اداره وایي پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون ناسم استعمال هم زیات شوی دی. د سنټر فار سوشل جسټس نومي ادارې مشر پیټر جیکب په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر وخت یو رپورټ وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی کال 2020 کې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند تیر حکومت وینا و چې هیواد کې به د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال او په زور د مذهب بدلولو مخه ونیسي. طالبان داوا کوي چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې پر ټول افغانستان کنټرول لري او په بشپړه توګه یې امنیت راوستي، خو د دوی له واکمنېدو راهیسې په پنشیر ولایت، د بغلان د اندراب، خوست او فرنګ په ولسوالۍ او د تخار په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي. د مقاومت جبهې ویاند په دغو سیمو کې پر طالبانو د بریدونو او هغوی ته د زیان اړولو خبرونه خپروي، خو طالبان دا دعوی ردوي او ګنګوسي یې ګڼي. پنشیر ته د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو ورتګ محدود دی، خو اوس د واشنگتن پوسټ خبریاله دغه ولایت ته تللی او هلته یې د خپلو لیدنو په جګړه کې لخکیلو غاړو او د سیمې له خلکو سره د مرکو او خبرو پر بنسټ رپورټ لیکلی دی. واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې خبریالې یې داسې یوې جګړې ته کتنه کړې ده چې طالبان یې ډېری پیښې پټوي او د زرګونو طالب جنګیالیو ځای پر ځای کېدو سره طالبان هلته له هر ډول تاوتریخوالي پیښېدو انکار کوي. په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پنشیر کې هر څه سم دي او هیڅ جګړه نشته، خو د پنشیر یو شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د مقاومت جبهې پر ضد د طالبانو عملیات لا هم دوام لري. د پیغمبر اسلام په اړه د هندستان د واکمن ګوند بهاراتیا جناتا پارټي د زینو غړو د خکاره لنجمنو بیانونو پر سر القاعده وسوال ډلې د هند په زینو خارونو د حملو غواخ کړي دي. د هندستان د ان ډي ټي وی تر مخه د القاعده د بریصغیر څنګه ویلي دا ډله تیار ده چې د پیغمبر اسلام د حرمت لپاره وجنګيږي. د وی او ای اردو څنګه د ان ډي ټي وی لقوله ویلي القاعده د هندستان په ګجرات او تر پردیش، ممبئی او په نوې دلی کې د ځان مرګو بریدونو ګواښ کړی دی. د پیغمبر اسلام په اړه د بهاراتیا جناتا پارټي د دوو رهبرانو بیانونه ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو غندلې دي. د وی او ای اردو څنګه د رپورټ تر مخه د اسلامي ملکونو د عکس العمل وروسته د بي جي پي دواړه غړي له دندو لرې کړی شوی دی. او د اوکراین بخت د سویر دونیسک په دفاع کې د شوروی چهارشنبې په ورځ خنه وو او ځواکونه یې د روسانو د سختو بریدونو له امله د دغه ختیځ خار لمنو ته پشا شوي دي. اوکراینی ځواکونو څو ورځې وړاندې په ځوابي عملیاتو کې نږدې نیمایي خار نیولې وه، خو د لوهانسک والي سریو هیدي د اوکراین رسنۍ ته ویلي وو چې کله چې روسانو په دغه خار باندې هوایي بریدونه او توغندۍ وشتلو ته دوام ورکړ نو پاتې کېدل پکې نور بې معنا و. هغه زیاته کړې زموږ ځواکونو اوس یو ځل بیا د خار د لمنو کنټرول ترلاسه کړی خو جګړه لا هم روانه ده او زموږ ځواکونه د سویرو دونیسک څخه دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ختیځي دانباسیمه کې د خپل ځواکونو د هڅو ستاینه کړې او ویلي دي چې روس له یو داسې مقاومت سره د مخامخ کېدو تما ندرلودا. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان حکومت د انرژي د خوندي کولو لپاره وړاندیز کړی چې د ماخام لاتنې مو بجو وروسته د بازارونو وټړل شي. دا وړاندیز په داسې حال کې شوی چې په دغه هیواد کې د وخت یو ځل بیا د برېښنا یا بجلی له سخت کموالي او لو شډک سره مخ دی. تر دې مهاله د کاروباري سازمانونو لخوا د دې وړاندیز په اړه کوم خبرګون نه دی څرګند شوی خو تر دې مخکې یې دا ډول وړاندیزونه رد کړی دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان پر راپورټ کې.
پاکستان چې دا وخت یو ځل بیا د لوډ شډینګ د ناوړه کرکټ سره مخ دی. حکومت د انرژي خوندي کولو په هڅه کې د ماخام اتنیمو بجو د بازارونو بندولو وړاندیز کړي. دا وړاندیز د چهارشنبه په ورځ د نوي جوړ شوی ملي اقتصادي شورا یا نېشنل اکنامیک کونسل په غونډه کې د بحث لاندې راغلو. پاکستان کې د سختې ګرمۍ له وجې د بجلی طلب کې زیاتوالی راغلی او د بجلی د خپرولو او تقسیمولو ادارې NTDC د شمار شمیرو تر مخه دا وخت هیواد ته د وزر ادریس او میگا واټا د بجلی د کمی مخه ده. د بجلی پیداوار دا وخت 40 میگا واټا او طلب 2300 میگا واټا ته زیات شوی دی او د بجلی کړکیش له وجې دا وخت لوی خارونو کې د اتنه لس غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر 15 ساعتو پورې لوډ شیډینګ کولی شي چې له وجې خلک سخت او ستونزو سره مخامخ دي. د چهارشنبه په ورځ یو خبری غونډې ته وینا کې د توانایي وفاقي وزیر خورم دستګیر وویل چې د لوډ شیډینګ بشپړه خاتمه ممکن نه ده خو راتلونکي هفتو کې به د دې شدت کې کمی راوستل شي. نوموړي وویل
بجلی بچانے کے جو کچھ میجرز ہیں جن میں مارکیٹوں کا رات کے وقت جو آج کل روٹین ہے اس پہلے ان کو بند کرنے کا جو پلان ہے.
د بجلی بچ کولو سګامونا پورته کول غواړي چې پکې د بازارونو د شپې زر بندولو فیصله د خالی ورځې چټي ختمول او هم روزه 40% خلک د کورونو نه کار کول وړاندیز دي. د سره به نه صرف د بجلی استعمال کې کمی راشي بلکې د انرژي بچت به هم شي. البته نو موري زیاته کړه چې د بازارونو زر بندولو پاړه پریکړه به وزیر اعظم شهباز شریف کوي. خورم دستګیر اویل چې د PTI حکومت کې یو میگا واټ بجلی هم پیدا نکړي شو او تر اوسه چې څومره هم د بجلی منصوبې پای ته رسیدلې دي نه د مسلم لیگ نون تیر حکومت کې لګولې شوې وي. خو د PTI حکومت د توانۍ پخوانی وزیر حماده زر په موجوده حکومت لوډ شیډینګ کې زیاتوالی راوستلو باندې سخت نیوکه کړي او ویلي دي چې د دوی حکومت کې د دومره زیات لوډ شیډینګ سوچ هم نه وو. په خپل یو ټویټ کې حماده زر وویل چې امپورټډ حکومت په هیواد یو عذاب را پرېوتې دی او ویلي دي چې دوه میاشتې وړاندې زموږ هیواد د پرمختیا په لور روان وو او هر خواته مثبت خبرونه راتلل او بیا سمدستی هیواد په تیارو کې ورډو کړی شو. د مسلم لیگ نون تیر حکومت د 2 بلیون ډالر د چین پاکستان اکنامیک کاریډور یا CPEC پروژې د لاندې د 1,110 میگاواټو توانایي منصوبې شروع کړې وي. پاکستان کې دا وخت د اوبو ناسه د پاسه 8,000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي او 3,255 میگاواټه د نیوکلیر یا ایټمی ریئکټرونه پیدا کیږي او بقایا بجلی تقریبا د 2,000 شخصي د بجلی کارخانو نه پیدا کول شي. کوم چې په تیلو او ګیس چلیږي خو نړیوال مارکیټ کې د تیلو بایو کې زیاتوالی لوجي دې کې زیاتره کارخانه دوی ته د حکومت لخوا پیسې یا اداګیان نور کول او LNG په وخت باندې نه راوړلو لوجي بندي کړی شوی دی چې لوجي د بجلی طلب او رسد کې غټ فرق راغلی دی. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
په پاکستان کې سکه د بارانونو د کمی او موسمي بدلون د بدغیز له لاسه د غنمو او تازه میوو پیداوار کې د کموالي امکان ښودل شوی او دا د اقتصاد لپاره یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د مطبوعاتو د راپورونو لمخه په پا پاکستان کې د کال 2013 نه د موسمي بدلون او د دې بدغی څخه شوې ولدي سره سره د بو کچا یو کال نه تر بلې پر کمیدو ده. چېډونکو او کاروانګر وای په داسې حال کې باید اداري په سمدستي ډول ګامونه واخلي او د دې نوړه اغیز کمولو هڅه وکړي. نور تفصیل په خبرنه د فرید شینواری په راپور کې
په مطبوعاتو کې خبر شو راپورونو کې ویلې شوې د موسمي بدلون د لاسه سقال په پاکستان کې د غنمو او فروټو په پیداوارو کې ډیر کمای راتلی شي او په روان وخت کې د غنمو او فروټو پیداوار نور هم ښکته راتلی شي. دغه راپورونه زیاتوي د مارچ او اپریل په میاشت کې د ناڅاپه ګرمۍ په غنمو کر او دانه ډیر اثر وغورځول او دا خبره امکان لري چې سقال په پیداوارو کې د 4-6% کمای راتلی شي. د خیبر پختونخوا د 400 سیمې یو کاروندګر عبد الله اکبر وی وی دیو توای ک کاروندګرو ته د موسمي بدلون د منفي اغیزو په اړه تربيت ورکړ شي نو په کاری مثبت اثر ورزیدای شي.
د غنمو د کار د وخت نه شروع کی تر 20 پورې د بارانونو بالکل سلسله و نه چلیدل او دغه په ځبان باراني علاقو کې چې څومره دي باراني علاقې دي نو پاره کې بالکل یو دانه غنم و نه شو. دا یو قدرتي غونډې آفت راغې په ملک باندې او هغې کې چې ګمېرلو د غنمو ډېر زیات کمی راغې. دویمه دا ده چې دغسې بې موسمه ګرمي راله نو زمونږ خټکي ذاتي پسونه کرول هغه خټکي چې کوم دی بې نیټې زمونږ هغه خټکي وچ شو بالکل ونه شو.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې خپور شوي خبر کې ویلې شوي د غنمو تر څنګ موسمي بدلون د لاسه به پاکستان سکال د امونو پیداوار هدف هم ترلاسه نه کړي ولې چې زیاتره سیمې دا وخت د اوبو د کمی سره مخ دي. دغه ورځپاڼه زیاتوي پاکستان په داسې منطقه کې پروت دی چې د موسمي بدلون د بدو اغیزو د لاسه د غنمو په پیداوارو کې نور هم کمای راتلی شي. د پیښور زری په هنتون د خوراک څنګه استاد پروفیسور محمد ایوب خان وی وی دیو ته اویل د ناڅاپه ګرمۍ د لاسه په مجموعي توګه په کار کاروندا اثر ورزیدلای دی.
اصل کې خبره دا ده چې د هر یو فروټ شو یا سبزی شو یا غنم شو د لپاره یو خاص ایج پکاري. کله چې د غنمو دانه په خیدنه باندې په ګرمۍ را لاندو هغه سایکل پوره نه کنه بل په خیالو کې دا واټر ټیبل ډیر زیات کم شو دی پڼه لا پلان دی روان دی. کنه نو زمونږ د بخور مسلې دی واټر لاګ مسلې هو پرې دا دا
په دغه خبر شوی خبر کې د یوې څیړنې تر مخه پاکستان د موسمي بدلون د لاسه په کال 2040 کې د زری پیداوارو کې 98% پورې کمای راتلی شي او د دې کې به غنمو پیداوار ته لوی زیان ورسی. پروفیسور محمد ایوب خان وایي که په وخت ګامونه اوچت نه کړای شو نو د فروټو غنمو او نور کرته دینه هم ډیر زیان رسیدای شي.
یونسټو هدا پورې حکومت دا وګړه جدي کلایمټ چینج سنټر یې په لوګړ کنه خو زمنګ د ملک په قسمتي دا ده چې نوی نوی یونسټو کولایږي نو زړو یونسټو اگر ورته ډیر کمیږي نو که چاته دا چې سبسډایز پالیسي کنه دا مطلب ته کوم شو یاد هغه باندې ان شاء الله اګریکلچر کې پوتنشل شته او موږ ډیر هوپفول یو.
د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه پاکستان وړاندې نه د خوراک د کمی د چیلنج سره مخ دی او په هیواد کې دا وخت 2.5% خلک خوراک ته رسایي نه لري. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ایډیو ده. طالبان دا وکړي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې پر ټول افغانستان کنټرول لري او په بشپړ توګه یې امنیت راوسته. خو د دوی له واکمنۍ تو راهیسې په پنشیر ولایت د بغلان د اندراب خوست او فرنګ پولیسوالیو او د تخار په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي. د مقاومت جبهې ویان په دغو سیمو کې پر طالبانو د بریدونو او هغوی ته د زیان اړولو خبرونه خپروي خو طالبان دا دعوه ردوي او ګونګوسي یې ګڼي. په دې اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تازه رپور درته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
پنځیر ته د خبريالانو رسنو د کارکونکو ورتګ محدود دی خو اوس د واشنگتن پوسټ خبريالا دغه ولایت ته تللی او هلته د خپل لیدنو په جګړه کې لخکلو غاړو او د سیمې خلکو سره د مرکو خبرو په بنیاد رپورت لیکلی. واشنگتن پوسټ لیکلی دی چې خبريالې داسې یوې جګړې ته کتنه کړې چې طالبان یې ډېری پیخي پټوي او د زرګونو طالب جنگیالو لزای پر ځای کې دوه سره سره طالبان هلته له هر ډول تاوتریخوالي پیخو انکار کوي. په پنځیر کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر نصر الله ملکزاده واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په پنځیر کې هر څه سم دي او هیڅ جګړه نشته. خو د پنځیر یو شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د مقاومت جبهې پر ضد د طالبانو عملیات لا هم دوام لري. واشنگتن پوسټ د سیمې یو شمېر خلکو چې نه غوښتل نمونه خبره شي له خولې لیکلي دي چې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږګونو کسان وژل شوي او جوبل شوي دي او طالبانو یو شمیر ولسی خلق نیولی او بندیان کړی دي. د مقاومت جبهې یو سلکسی زړلې ګماندان واشنگتن پوسټ ویلي چې دوی په هغه وسلو سنبال دي چې له تاجکستان او ازبکستان ورمنتقل شوی دي. خوای ګول بارود په خاص ډول راکټ لانچر یې کافی نه دي. د ګماندان چې د خپل نوم له اغستو یې ډډه کړې دا ویلي سو هیوادونو لمون سره مرسته کړي خو مونږ ډېر مرسته ته اړتیا لرو. طالبانو تل هڅه کړې ده چې پنځیر ته د رسنیو ورتګ محدود کړي چې هلته د پیښیدونکو مسایلو په اړه معلومات خپاره نشي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې د طالبانو چارواکو د دوی خبریالانو ته اجازه ورکړي چې پنځیر ته لاړ شي او د امنیتي حالاتو په اړه خپل رپورت جوړ کړي. په دغه ولایت کې یو دوش پېته کلن دکاندار گلزار خبریال ته ویلي هیڅوک نه پوهیږي چې دلته سره باندې هیڅوک اجازه نه لري چې دلته راشي. نه پوهیږم چې ستو څنګه دلته راغلي. نو موږ وویل چې د مقاومت جبهه او د طالبانو ترمنځ وروسته نه خطا د پکل کې وشوه. وای د جګړې لپیل سره سم ل خپل کورنۍ سره یو ځای غرونو ته وتښتیدل. نو موږ ویلي دا جګړه یو روز روانه و چې اخر د طالبانو د مخالفینو وسله ختمه شوه او هغوی طالبان ته تسلیم شول. د سیمې ځینو نورو اوسیدونکو هم د دکاندار گلزار خبره تایید کړې. په پنځیر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مشر د خاغلی گلزار او نورو کلیوالو دا خبره رد کړې او هغه د بهرنو ځواکونو ګنګوسې او سراسر درو وبلل. هغه دا داوا هم وکړه چې پنځیر ته د رسنیو په ورتګ هیڅ بندیز نشته. وای یوازې د یوې بهرنۍ رسنۍ خبریال ته ځکه پنځیر ته داخلي د اجازه نه دا ورکړي چې هغه د پنځیر د حالاتو په اړه له دروغ ډک ریپورت خپور کړي وو. طالبانو تل په هغه خبريالانو رسنیو او یوټیوبرانو فشار زیات کړي چې له طالبانو په اړه تنقیدی ریپورتونه خپاره کړي او یا یې ریپورتونو طالبان چیلنج کړي دي. کوسه هم طالبان وايي په پنځیر کې امن دی خو د مقاومت جبهه نږدې هر ورځ په پنځیر کې د جګړې خبرونه خبروي او د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا د دواړو غاړو پر داو شکمن دي. د پنځیر یو اوسیدونکي چې مخکې پولیس وو ویلي چې دواړه غاړې د پنځیر د جګړې په اړه ګنګوسې او پروپاګاندا خبروي. نوموړي ویلي د هر جګړې وروسته لیدلی چې طالبانو د خپل جنگیالو مړي په موټرو کې بار کړی دي. خوای د مقاومت جبهې دا داوا هم له مبالغې ډکه ده چې ګواکې طالبانو ته ډېر تاوانونه ورړبلی دي. د مقاومت جبهې د بهرنو اړیکو مشر علي نظري وای معلومات او اطلاعات یې کرا او په سیمه کې د مقاومت جبهې د کمانډانانو او د طالبانو په منځ کې د جاسوسانو له لوري ورکول کیږي او خبريږي. طالبان او د مقاومت جبهه داوا کوي چې په جګړه کې ولسی خلک نه زیانمن کیږي. خو د سیمه خلک وای دواړه غاړو ولستا او خپل ځانونه له پامه غورځولي. د پنځیر یو دونکو ویلي په خپل کلی کې لګ تر لګه د هغه لسو لسی خلکو په جنازو کې برخه اغسته چې د طالبانو او ردی خلاف ولاړ قوتونو په جګړه کې وجلی شوې دي. د پنځیر د درې ولسوالۍ یو قومي مشر ویلي دواړو خواو ته د مرګ جوبل په زیاتې دوسر جګړه زیاته او ظالمانه شوې ده. هغه ویلي هر کله چې طالبانو ته مرګ جوبل اوخته هغه ویلي خلکو په وجلو او په ښکارا سزا کولو لاس پورې کړی دی. هغه داوا کوي چې د پنځیر له بیلابیلو سیمو ورته هم داسې خبرونه را رسیدلې دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي ویلي طالبانو د مقاومت تحریک د یو وجل شوی جنگیالي مړی په سړک باندې غورځولې چې خلک یې ننداره وکړي. وایي طالبانو نارینه او ته د مړي د وړلو اجازه ورنکړه او خزې مجبور کړې چې دا غمړی ډیرې ته وسی. واشنگتن پوسټ خبریالي لیکلي په پنځیر کې د طالبانو ډیر جنگیالي لیدلي چې نوی او جدید وسله یې لرله. خبریالي د طالب چارواکو له خولې لیکلي دي چې د طالبانو د سور بریګیډ د جنگیالو په ګډون زرګونه غړي پنځیر ته منتقل شوي دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټاماس ویسټ ویلي د دې میاشتې په پایل کې یې د متحده عربي اماراتو همکارانو سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. بل لور ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استخباراتو ادارې ویلي افغان یوټیوبر اجمل حقیقي او د هغه نور ملګري د قران د آیاتونو د سپکاوي په تور نیولې دي. نور تفصيل زموږ د همکارې منزه شهید په راپور کې اوري.
د طالبانو د استخباراتي ادارې په ټویټر یو ویډیو خبره کړې شوې ده چې پکې اجمل حقیقي او هغه سره درې نور کسان لیدل کیږي چې لاسوته یې ولچکی او اجمل حقیقي پکې په دری ژبه خبرې کوي. حقیقي په خپل خبرو کې وایي چې د هغوی نه په یو ویډیو کې د قرآني آیت سپکاوی شوی او هغه تیار دی چې په دغه اړه د عدالت حکم ومني. اجمل حقیقي چې د بندیانو جامع غوستي ورسره د هغه بل ملګری غلام سخی هم په ویډیو کې لیدل کیږي. دوی به وړاندې تفریحي ویډیو جوړولې او ماډلنګ به یې هم کول او ویډیوز به یې په یوټیوب او انستاګرام خپرولې. حقیقي په دغه ویډیو کې ویلي چې د افغان ولس دینی عالمانو او اسلامي امارات د حکومت څخه بخنه غواړي. د حقیقي او سخی یو ویډیو چې خبره شوې ده او ډیر لیدل شوې ده پکې د ذهني ناروغتیا په مسلو خبرې شوې دي چې پکې په خنده عربي ژبه کې ځینی خبرې کړي وي. سخی هم د ټوکو یا تفریح په دغه انداز مشهور دی. حقیقي د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا په خبر شوی ویډیو کې وایي چې زما پیغام ټولو یوټیوبرانو او پر رسنیو فالو ځوانانو ته دادی چې د اسلامي مسایلو د هر ډول سپکاوی نه په سنجیدګۍ سره ډډه وکړي. طالب چارواکو په دغه اړوند څه نه دی ویلي چې نیول شوي یوټیوبران به کوم عدالت یا محکمې ته وړاندې کیږي. خو د طالبانو استخباراتي ادارې چې د نیول شوو یوټیوبرانو ویډیو خپره کړې ده ورته لیکلي په اسلامي حاکمیت کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د قرآن د آیتونو او د پیغمبر اسلام مقدساتو ته سپکاوی وکړي. دا اجمل حقیقي یوټیوب چینل چې په اکتوبر 2020 کې جوړ شوی دی د 14 میلیونه نه زیات ځله کتل شوی دی. دغه ویډیو چې پښتني پرې راولاړې شوې دي د یوټیوب چینل څخه لیري کړې شوې ده. په 15 جون په یو ویډیو کې حقیقي او سخی لیدل کیږي چې دوی پکې د قرآني آیاتونو په اړه بخنه غواړي. طالبان چې تیر کال د اگست په میاشت کې افغانستان کې په واکه راغلي دي د افغانستان زیات مطبوعات بند شوی دی او دغه هیواد څخه په سلګونو خبریالان بهر وتل دي. طالبانو تیر میاشت خزینه خبریالان یا نطاقان د مخ پټولو پرته په ټلویزیون باندې منع کړی دي او د طالبانو دغه ګام په نړیواله کچه غندل شوی دی. بل نور ته د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلی دي چې د دې میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو همکارانو سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړې دي. هغه د متحده اماراتو مننه کړې چې دغه فرصت یې ورته برابر کړی دی او ویلي دي چې دوی به ساري چې طالبان د ترهګرۍ او د افغانانو حقونو خوندي ساتلو په اړه ژمن پاتې شي. خاغلی ویسلی کلی چې هغه په دوبای کې د زینو کاروباریانو او بانکارانو سره لیدل دي او د شته ستونزو په اړه خبرې هم کړې دي. منزه شهید دیوا، امریکا غاګ، واشنگتن ډی سی.
د امریکا مرسیالی ولسمشر کاملا هریس په مرکزی امریکا کې د اقتصاد د خکولو او د مهاجرت لپاره شخصي څنګه ته د 3.2 بلیون ډالرو پانګونې اعلان کړي. د وایس اف امریکا د مایک او سلیوان رپورټ ته زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د کاروباري عہدیدارانو او د شزینه کاروبار کوونکو سره د لیدنې په مهال مرسیالی صدر کاملا هریس ویلي د دې فند مقصد په ګواتمالو، هندرس او ال سلواډور کې د شزو لپاره د انټرنیټ نت او ډیجیټل یا د انټرنیټ د لارې د پیسو ادا کولو د سیستم پراختیا او نور ګامونه اخستل دي. میرمن د ولسمشر جو بایدن د سرمشریزي په رسمي توګه د پرانستلو یو ورځ مخکې د سه‌شنبه په ورځ دا خبرې کړې.
سیمې د پرمختګ او خر راتلونکو لیدو لپاره اړتیا ده چې په دې باندې پوه شو چې خزي او اقتصاد ته وده ورکوونکي دي.
خدا لوی دز د نیمه کورې د وادونو د مشرانو ششکال غونډه کې شخړه رامنځته شوه. کوربا هیواد امریکا د کیوبا، نیکاراګو او وینزویلا حکومتونو ته بلنه نه دا ورکړې. وایي دا باید د جمهوریت هیوادونو سرمشري زوي. د مکسیکو د صدر په ګډون یو شمیر هیوادونو مشرانو پکې برخه اخیستو څخه بایکاټ کړي. د سه‌شنبه په ورځ د یو ورځپاڼې په خبر کې د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسيلو ابرد امریکا په دوه مخه پالیسی تورن کړي او ویلي چې کله امریکا وغواړي د غیر جمهوریت هوادونو لمشرانو سره په اړیکه کې وي.
زبا اوم چې د امریکای سره زموږ ډېرې شی او پراخې دواړخیزه اړیکې دي. د امریکا صدر جو بایدن د جولای په میاشت کې د مکسیکو صدر انډریز لوپیز اوبرادور ته د واشنگتن د سفر بلنه ورکړې ده.
د هغه په وینا دواړه مشران به د مهاجرت په ګډون دوه اړخیزه اندیشنو په اړه خبرې وکړي. دا ستونزه اوارولو لپاره میرمن هاریس دوه واره لاتینی امریکا ته سفرونه کړي دي. څېړنکار وایي چې دا ښه خبره ده، خو باید نور ګامونه هم واخیستل شي.
په دې اړه موږ نور ګامونه پورته کولو ته اړتیا لرو. زه فکر کوم چې دا سرمشریزه د دې پیل کېدای شي، یا په امریکا کې د ترجیحاتو د بدلون پیل کېدای شي.
په وینزویلا کې د امریکا په خوانی سفیر د سکایپ د لارې وایي چې امریکا وروستۍ انتظامیه لاتینی امریکا ته د پام وړ پام لرنه نه ده کړې.
په حقیقت کې دا د اوباما په انتظامیه کې پیل شو، خو د ترامپ په انتظامیه کې اوربندې خبرې پیل شوې کله چې امریکایي مشرانو بیا کتنه پیل کړه چې په نړۍ کې زموږ کردار باید څه وي. زه فکر کوم د لاتین امریکا اکثره ملکونه پرې خودل شوي وو.
دا هغه په وینا د شخړو باوجود دا سرمشریزه بایدن انتظامیه ته د دې بدلولو موقع ورکوي. کلزم کاکر، وایس اف امریکا، جیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي،
د صدر بایدن په حکومت کې د ولوګو نهرو د عالمی مسلې په باب له خصوصي استاذي کیری فاولر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د زراعت مت تداوغ د خپل تاریخ به مثله مسلې پرتی دي، ځکه چې زمکه لګا ده او د خوراک پیداوار زیات پکار دي، د اوبو هم کموت ته هر کله چې په دنیا کې هر ځای کې جنگونه انختی دي او په چاپیریال کې تبدیلی هم رس پزیاتی دي. د اقتصادي ودی توانای او د چاپیریال په باب له نائب وزیر جوز پرننډوز ویلي دي چې دې مسلو سره سره هر چاله د خوراک د بندوبست کول معاملې هم ډیره اهمه شوې ده. د ویلی دی چې په کال 2021 کې په ګړد د دنیا کې د 1400 کروڑ نه زیات خلک د خوراک کمی سره مخ وو. دا شمیر د اوړم کال د شمیر نه 19% زیات شوی دی. د زیاته کا چې د خوراک د بندوبست کولو مسلې نه د فوري اهمیت مسله جوړه شوې ده او دی ډیر تباکون شکل اختیار کړی دی. نائب وزیر جوزف فرننډیز خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې کله د خوراک بشپړه رسد نوي نو زمیدار طبقه ځان لا د جون د نورو ضرورتو غټلو جوګا پاتې نشي. مور پلار خپل بچوله د بل وخت د رزق بچکولو د پاره په ګنټو ګنټو کوششونه کوي. ماشومان په کچه عمر کې په زیات مشقت کولو مجبور کیږي او دا شان دوی د صحت سختو کړمو سره مخ کیږي. هر کله چې کمزوري خلق تل زورولې کیږي او د خوراک د کمی د لاسه اقتصادي وده هم تاله ترغشي. دا هر څه د خونړو جنگونو او د اولسي ناقلارۍ زیاتې دوه سبب جوړیږي. نائب وزیر فرننډیز نور ویلی دی چې امریکای په دنیا کې د خوراک د کمی د مسلې د اوارولو په خه اراده کړی دا او د دې مقصد د پاره د ولګو نهرو د اصلي وجوهاتو د ختمولو د پاره خپل پوره وس چار کوي. دوی چې په دې لړکی مونږ د هر څه نوړاندې په عالمی سطح د خوراک د رسد د مسلو د اوارولو کوشش کوو او د فوري انساني ضرورتونو د پوره کولو د پاره ټولي وسیلې په کار راولو. امریکای د دې مقصد د پاره د فروری نه را پدې خو عالمی سطح باندې د 2.2 ارب کروڑ ډالرو د مالیت د هنګامي خوراکي امداد منځوري ورکړی دا. دوی مدا چې مونږ په دنیا کې د سړې د کمی د مسلې اوارولو د پاره ملګرو ملکونو سره په شریکه کار کوو. درې مدا چې مونږ به د خوراک د بندوبست کولو د امریکای د حکومت په منسوبه د کار کولو مخی د زراعت د مد د وستون زیاتول خپل هلې ځلې جاری ساتو. سلورم دا چې مونږ یو شمیر خپل ملګرو ملکونو بین الاقوامی مالی ادارو او نورو ګڼ قامیز تنظیمونو سره په شریکه کار کوو چې کمزورو خلکو ته سم دستی امداد ورسو او په دوی باندې د خوراک د شیانو د زیاتیدونکو نرخونو بوج راکم کوو. او اخیری دا چې د دې ټولو مقصدونو د حاصلولو لپاره مونږ د خپل دوارخیزه تعلقاتو زیاتولو په غرض د سفارتي کوششونو په توندولو زور راوړلې دي. د دې تر مخې به هغه ټول ملکونه خپل کرایو ځای شي چې د خوراک د کمی کرامو سره مخ دي او هغه خلکو ته مخامخ شي چې شتمنلی او د دوی لاسګرنه کولای شي. نائب وزیر جوز فرننډیز خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دا یو د انساني خواخوږی مسله ده، دا د صحت ستونزه ده او اقتصادي او د قامي سلامتي معاملہ هم ده، بلکې په ساده الفاظو کې دا یو اخلاقي مسله ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو اس ای.
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي.
درنو اردوونکو د ډیوی سهارنی خبرونه پام دی ځای پاتې رسیدي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس پارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله.